انتظار خادم صاحب د ناتو عمومي منشي سټلټنبرګ ویلي دي چې البته د غونډې نه مخکې اعلامیه خو لا تر اوسه نه ده خپره شوې، غونډه سبا ته هم ادامه لري. خو ده ویلي دي چې د 2020 کال نه ایسته به هم د ناتو مرستې او همکاري د افغانستان سره دوام ولري. څه ډول مرسته او همکاري یا څه فرق او بدلون پکې راتلی شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، افغانستان په خپل ځان متکی شي، په خپلو پښو ودرېږي له هر لحاظه، له نظامي لحاظه، له اقتصادي لحاظه؟
سټولټنبرګ دا خبرې چې د افغانستان سره به د 2020 کال نه خواته مرستې کوي دا نوې خبره هم نه ده، ځکه په تېر کانفرانس کې هم د 2020 کال پورې د افغانستان د پوځونو د تقوی خبره شوې وه، په کې دا په قدر پخوانیو خبرو تکرار دی. ولې په مجموع کې څلور ډوله مشکلات دي. یو په هیواد کې هغه غیر مسؤول وسلوال قمندانان ماتلي ډلې دي چې دا اوس حکومت سره موازي جوړښتونه لري، د افغانستان خلکو حکومت ته پرې ستونزه پېښېدای شي، د سیمې د هیوادونو خطر دی، لکه څنګه چې پاکستان په افغانستان باندې عکسونه ورول، او په دغه برخه کې د ناټو غړي هیوادونه او یا هم خاص کر امریکا په هغه وخت کې خاموشه پاتې جنرال کیمبل. درې مسله طالب سره جګړه ده، او څلورمه مسله هغه شل ډلې دي چې په بیلو بیلو نومونو په افغانستان کې حضور لري. زه باور لرم چې سټولټنبرګ د ناټو د غړو هیوادونو دغه تعهد چې ګواک د افغانستان له حکومت سره به ژمن پاتې کېږي دا نیک نظر دی. سبا هم د طالب سره سوله راشي، فکر کوم چې طالب مسله به د افغانستان له حکومت سره ختمه شي، ولې هغه نور خطرات له هغه څخه توجه پاتې کېږي. موږ د 1990 کلونو تجربه لیدلې ده، کله چې افغانستان شاته ګوښه پاتې شوی دی، ستونزې لیدلې. نو ښه خبره دا ده چې سټولټنبرګ د ناټو غړي هیوادونه افغانستان سره متحد پاتې شي.
نو ستاسو په فکر چې دغه څلور مشکلات هم یاد کړي چې په افغانستان کې موجود دي، مثلا تاسو د غیر مسؤول قمندانانو خبره وکړه، د ناټو څه رول لوبولی شي؟
که چېرته افغانستان او د افغانستان حکومت شلو تروسي ډلو او همدارنګه د سیمې د هیوادونو مداخلې او په څنګ کې د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو مقابلې ته پاتې شي، نو باور لرم چې په ګوښه ځان باندې، لکه څنګه چې ولسمشر غني هم د انویسټلیزم سره ویلي، دوی حتی شپږ میاشتې هم د مقاومت او مقابلې توان نه لري. نو زه فکر کوم چې کله دا ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې اوسي، نو د افغانستان د حکومت لا به وکړي په هغه وختونو کې چې مشورې ته ضرورت وي، په هغه وختونو کې چې عملا مداخلې ته ضرورت وي، مداخله کوي او افغانستان د بحران نه ساتي، او هغه ارزښتونه چې موږ په تېرو څلورو کلونو کې درلودلي دي، هغه د ساتنې په خاطر باندې د افغانستان د حکومت سره اوږه په اوږه پر مخ ورځي.
مګر وبخې انتظار خادم صاحب، دغه اوس هم خو چې تر کومه حده پورې قواوې موجودې دي د امریکا یا د ناټو، خو د دوی دغه ماموریت خو معلوم دی. په دغه ماموریت کې تر اوسه پورې ناټو ولې کامیابه شوی نه ده؟ ولې دغه ډلې چې تاسو مخکې یاد کړې، دا شل ډلې یا د غیر مسؤول قمندانان، دغه ستونزه ولې تر اوسه نه ده رفع شوې؟
د ناټو غړي هیوادونو خاص کر امریکا چې د افغانستان په تشکیلو دوی غلطه ناسمه نظامي ستراتیژي پر مخ وړې ده، د دوی تر سترګو لاندې په غیر مسؤول قمندانان په وسلو باندې سنبال شوي دي، میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي دي. د ناټو په راتلونکي ستراتیژۍ کې کامل مطلق تغییر پکار دی. دویم دا چې که چېرته د ناټو په حضور کې په افغانستان کې دغه ستونزې شته دي، دا په دې معنی باندې چې لوی خطر طالب دی، لوی خطر او مخالف ډله طالب دی. که طالب سره سوله وشي، د افغانستان حکومت او طالب یو قالب ته راشي، نو بیا د دواړو د طالبو د حکومت یو زیوالی او پیری وخت کې د نړیوال ټولنې مشروع منطقي پر ځای حمایت د دې باید ګرځي چې غیر مسؤول قمندانانو وسلوال له خوبو غورځوي، او بالاخره افغانستان یو مدني ټولنه کې او د سولې او ثبات دغه ماموریت کامیابۍ ته ورسوي.
یعنی دا یو ستراتیژي ده چې د دې ډلو مخه نه نیسي، دغه غیر قانوني وسلوالو قمندانانو مخه نه نیسي، مګر که سوله وشي د طالبانو سره، نو بیا کېدای شي د هغوی په مقابل کې وجنګي. دا یو تاکتیک دی نو، یعنی د ناټو د قواو؟
زه دا خبره نه کوم، بلکې دا د امریکا د ناټو او د اروپا او حتی د سیمې متخصصین دا خبره کوي چې تر ډیره حده پورې د ناټو غړو هیوادونو دغه قمندانانو به کتل او غیر مسلوب سوال به په وسلو سنبالېدل، او دا په هغه وخت کې دا معنا درلودله چې که چېرته دوی دغه غیر مسلوب قمندانان خالص علاقه کړی وي یا د هغوی سره مخالفت ته وتلی وي، نو بیا په یو وخت کې هم د طالب سره همدغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې به داخله کوله، او هم د غیر مسؤول وسلوالو سره مقابله او مخالفت او مقاومت نه شو کولی. نو دوی دا خبره کوي چې دا زموږ نظامي سرجي وه، غلطي وه، اشتباه وه چې باید ونه کړي، ولې اوس وخت رارسېدلی دی چې د ثالث رسول کېږي. نو زه فکر کوم چې دغه مسله پکې په اتومات ډول باندې حل کېږي چې غیر مسؤول وسلوال یا هر هغه څو هغه خطرات چې د پاکستان نه یا د ایران نه افغانستان ته متوجه دي هغه دې مرفوع شي. لنډ دا چې د ستونټلبرګ او د ناټو د غړو هیوادونو د راتلونکو کلونو مرسته په دې معنی ده چې یوازې غیر مسؤول قمندانان دي خالص راکي، بلکې په هیواد کې دننه ډول ډول تکتیکونه خطرات چې د افغانستان ثبات او سلام سوال ته مخامخ کول شي د هغوی لپاره یو ښه ځانګړنه کېدی شي. مګر دا چې د ناټو د غړو هیوادونو په نظامي سرجي کې تغییر راشي، تکتیکي تغییر پکې راشي، دوی باید رنګی بمباری ونه کړي د چا په کورو باندې ورنه شي، بلکې د دوی حضور او د دوی ملاتړ باید د افغانستان د پوځونو سره وي تر څو د افغانستان پوځونو تقویه شي او بلاخره د خطرات مرفوع او له منځه یوسي.
دغه د سیمې د هیوادونو خطر مسله چې تاسو یاده کړه، په دې کې خو دا سوال پیدا کیږي چې د طالب سره چې سوله کیږي، که په دې سوله کې د ایران ګټې خوندي نه وي، که په دې سوله کې د پاکستان ګټې خوندي نه وي، نو څنګه بیا د دې هیوادونو د خطر مخنیوي کېدای شي آینده کلونو کې؟ دا به بیا سره کوم ستراتیژي وي؟
دا یو فرمول ده چې موږ د بد او بدتر ترمنځ انتخاب کوو. بدتر دا ده چې طالب هم مخالف دی، پاکستان او هندوستان هم مخالف دی، او سعودي او ایران خپل نیابتي جګړه کوي، او روسیا او چین خپل.
بله،
ولی بد به دا ده چې که طالب سولې ته راشي او دوی د افغانستان حکومت او طالب یو موافقې ته ورسیږي او دواړه په ګډه باندې حکومت جوړ کړي او د راتلونکي افغانستان د ساتنې په خاطر باندې ځان مسلو ګڼي، نو بیا به هم راتلونکي کلونه دغه مداخلات وي، دغه هیوادونه به په افغانستان کې سوله په خپله ګټه باندې نه ګڼي، دوی به ډول ډول خطرات متوجه کوي. مګر دا په دې معنی نه ده چې سړی د سوله ونه کړي، ځکه موږ وایو چې د سولې او ثبات ترمنځ فرق شته دی. سوله دا ده چې دوه ډلې سره کېني، او ثبات دا ده چې کلونه به ووځي تر څو دغه ثبات او د ثبات انګیزه په افغانستان کې تردید شي. ګوري، اخري خبره دا کوم چې تاریخ ښودلې ده، تحقیق دا ښودلې ده چې سوله د جنگ نیم عمر اخلي. نو که چیرې په افغانستان کې اتلس کاله جګړه شوي، موږ سبا نه شو کولای چې ثبات سمه ولرو، بلکې موږ کولای شو چې اته کاله یا نه کاله وروسته د افغانستان ثبات سمه ولرو. دغه همسایه هیوادونه د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، ولې دا په دې معنی ده چې د طالب سره سوله به د دې باعث نه ګرځي چې ګواکې دا خلک مداخله ونه کړي، کوي به، مګر موږ تلاش کوو چې سوله مه ولرو، ثبات مه ولرو. که چیرې موږ وکړای شو زموږ ډیپلوماسي نو ناتو غو هیوادونو تاثیر د امریکا لابي د دې بایسول کړي چې د سیمې هیوادونو په کې راځي شي، یا حد اقل موږ څو چوکاټ جوړ کړو چې هلته د افغانستان خاوره د بل هیواد وړاندې باندې د خیر سخته نه وي، د خطر زنګ نه وي. دغې لپاره دا خو ډېر ښه نظر دی.
بله،
مګر که داسې نه کېږي، موږ حد اقل مخکې ویل چې فرمول به دا وي چې بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی.
بله،
طریقه به دا وي چې په اوسنیو حالاتو کې سولہ د برسل د دغه ناشتي یو ټولو اساسي هدف دی. د ناټو غړي وادونو په امریکا باندې غږ وکړي چې طالب او د حکومت سره باید مخامخ شینی، یا د دوه اړخیز بحث باید وشي، یا درې اړخیز بحث باید وشي. امریکا باید افغانستان له قضیه ځانونه باسي چې طالب وایي چې د امریکا سره کېنم، نو ښه خبره ده چې د افغانستان حکومت او طالب او امریکا سره کېنی او بحث سره وکړي. په افغانستان کې نظامي حل لار نشته دی. په افغانستان کې د دغه تداوم د دې پایڅې چې د طالب له حقوقو زور شي، اته لس کاله مو دا کار وکړ، اوس خبره ده چې تجربه دې شو کو افغانستان قضیه باید داسې حل کړو چې د افغانستان جګړې فاکتور څه شي دی، کوم هغه دلایل دي چې افغانستان جګړه وکړه. دا طالب ته ولی عسکر یا د دوی هغه جنگیالي په بل اصطلاح باندې ډلې ډلې ورځي، د دوی مالی سرچینې له کومه ځای دي، د معلومات له کومه ځای اخلي، نو دې په ځای باندې چې موږ په جګړه باندې د جګړې په تمدید باندې وغږیږو، ښه خبره ده چې د جګړې د عواملو په مرفو کولو باندې وغږیږو، او دا هغه وخت چې خاص ترجی مناسب ترجی او مخلص ترجی زمون شي تاغه بنه دي کې به وصول هلاجه وصول هوا به بعد تلپاتي.
تزار خادم صاحب، کوم ودان، تشکر.
خیر.